په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي د کورونا درېمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې ده او د مخنیوي لپاره یې له خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي.
موږ په تیر څلورویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډېر صعود په عمارو کې وینو.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکز پلاوی وایي تیر ماښام په غونډه کې موافقه وکړه چې د سولې خبرې د چټکې شي.
په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د کندوز ولایت یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي ابدي د لمنځه تلو او غصب په حال کې دي.
زمنګ هله د حکومت نه دغه د چي دغه تاریخي سیمه ته پاملرنه وکړي ترڅو لمنځه لاړ نشي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې د حق پر موضوع خبرې کړي.
تعلیم او تربيت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی.
په بلدی جون په شی بوخ پرونه کې مو د کابل د شهید شمشیره زیارت تاریخ چې ته کتنه کړې. د غراسپنانیوالو موضوعاتو کې به واوري چې یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هوا د وای د چین سن واکسینو خنته جوړ کړي او د مړینو کچې 15 سلنه راکمه کړي. د خبرونه پاتې برخه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروانی اوروي.
په بغلان ولایت کې لاس ماین پاکان وژل شوی او څوارلس نور ټپیان دي. په قطر کې د حکومت او طالبانو پلاوو د سولې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران اتمی موافقه ته بیرته وګرځي هم ډیر بندیزونه به په خپل حال پاتې وي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د طالبانو ویندوی محمد نعیم وایي چې د دواړو خواوو پلاو تیره شپه په دوحه کې خبرې وکړې.
تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چې پلاو ورسته لدی په خپل منځ کې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه چې امریکا او ملګرو ملتو له دوی وغوښتل چې په خپل منځ کې د سولې خبرې چټکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه تیره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي وسلوال طالبان د ماین پاکانو کمپتن نه وتی او پر هغه یې ډزې کړې دي. د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد په دې پیشه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي له څېړنو وروسته ورته په ډاګه شوي چې دا ماین پاکان څلور مخپټو کسانو په ډزو وژلې دي. تر دې پخوا هم په ځلونو پر ماین پاکانو حمله شوې دي، سره له دې چې د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړه کې ماینونه کارول کیږي. خو د ماین پاکانو ډلې تر ډیره هڅه کوي یوازې هغه ماینونه پاک کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ښخ شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلې او درې تنه پیلوټانې وشل شوې دي. دغه وزارت په وینا په دې پیشه کې یو تن ټپي دی. د دفاع وزارت په وینا دا پیشه تیره شپه حق محل وشو چې هلیکوپټر غوښتل په جغتولو سوالي کې ځانګړي عملیات وکړي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا چورلکه دوی وشته ده. د اورزګان والی وایي امنیتي ځواکونو تیره شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ ښار په لمنه کې د شهید امرولا پر اډې د هموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي. خو د ملي اردو ځواکونو غرګاډي هدف ته تر رسیدو مخکې ویچار کړ. شاغل شیرزاد همداراز وویل
تقریبا یو سات تریولیم سات پرې جګړې دوام درلودي. زموږ هیڅ اردو سرتیری ته صدمه نه رسیدلې. فقط دوه اردو سرتیری ستي زخمیان شوي دي او د پولیسو په لیکو کې زموږ یو نفر پولیس په شهادت رسیدلی دی، دوه نفر زخمیان دي او د دشمن درې جسدونه په ساحه کې پاتې دي.
له دې جلا طالبانو تیر شپه د ملي اردو پر دوو پوستو هم بریدونه وکړل. د اورزګان والی دا هم وویل چې په دې نشته کې لس نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. له جرمني څخه 23 تنه استل شوي افغان پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمني د ډي پي خبري اژانس تر راپور لمخې دا پناه غوښتونکي په یو چار تر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شول. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر راهیسې له جرمني څخه د استل شوي افغانانو نه ډیر شمه جو په چې په چار تر الوتکو کې کابل ته لیږل کیږي. د نن ورځې له 23 تنو سره تر اوسه پورې له جرمني څخه افغانستان ته 1,000 تنه افغانان ستنول شوي دي. د افغانستان تر شلو کلونو د کشتو نجونو د فوټبال لوبډله د منځنۍ آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره نن تاجکستان ته لاړه. ټاکل شوې ده چې دوی سبا پنجشنبه د ازبکستان د لوبډلې سره مخامخ شي. د کورونا وبا له خپرېدو وروسته دا د منځنۍ آسیا د نجونو د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقه دشمنو اجرات بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. انتونی بلینکن پرون سه شنبه د خپل هیواد د سناجرګي وی کمیټې ته وویل که امریکا د ایران اتمی موافقه ته بیرته وګرځي هغه بندیزونه به لری کړي چې د 2015 کال له اتمی موافقه سره په ټکر کې دي، خو سلګونه نور بندیزونه چې له دې موافقه سره تړاو نه لري تر هغه په خپل حال پاتې کیږي چې ایران خپل چلن بدل کړی نه دي. او په هکې د ملګرو ملتونو جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو په خوانی قومندان ستيفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ. نو موړې د بوسنیا د جګړې په لړ کې د نسل وژنی او د بشريت پر ضد په جنایت محکوم شوې ده. تر دې مخکې هم ملادیچ د بوسنیا په جګړو کې چې په 1992 کې پایل او تر 1995 پورې دوام وکړ د سترو جرمونو په خاطر په عمری قید محکوم شوی و. خو د حاکله محکمې د استیناف غوښتنه کړې وه. د ملادیچ محاکمه پرون سه شنبه د 15 قاضیانو په حضور کې دایره شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اور گیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وایي د کورونا درېم څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې د مخنیوي لپاره خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي. ښاغلی مجرو دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې له مشرینې لاب مبارز سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او پر کورونا د اخته شو او ترې د مړو شو د تېرې ورځې ارقامو ته په اشاره وویل چې د کورونا له امله پرون 450 کسان مړه او 1,340 تنه نور پر دغه وایرس اخته شوي دي. د مجرو په خبره پر کورونا نوې اخته شوی هغه کسان دي چې ډیر شدید ناروغ شوی او د ټیسټونو لپاره روغتونونو او روغتیاي مرکزونو ته مراجعه کړي، بلکې هغه په ټول هیواد کې پر دغه وایروس د اخته شو شمیر نه دی. د روغتیا سرپرست وزیر ښاغلی مجرو دغه راز ویل دی لپاره چې معلومه کړي په هیواد کې د کورونا دغه درېمه څپه څومره خپره شوې. په وروستیو دوو ورځو کې په 15 ولایتونو کې ښوونځیو او پوهنتونونو د زده کوونکو او محصلانو د انټیجن یا انټیباډي چټک ټیسټونه ترسره کړي او نتیجه یې ښیي چې له 28 تر 35% پورې هغه مثبت چې باید د پی سی آر ټیسټونه ترسره کړي. خاغلی مجرو زیاته کړه دغه ټیسټونه ښیي چې ډیر کسان پر کورونا اخته شوي. هغه وویل دغه وضعیت په پام په افغانستان کې د ګړندیو ټیسټونو لړۍ هم پیل کړې چې د ورځې تر 2,000 تر 3,000 پورې دغه ټیسټونه به ترسره کوي. نوموړي هغه ولایتونه چې د کورونا د درېمې څپې په نتیجه کې ترې د ډیرو مړینو او نویو اخته شوو کسانو شمیر پکې زیات شوی دی دا ولایتونه یاد کړل.
کابل، بغلان، کندوز، وردک، کندهار، پنجشیر، هلمند، اروزگان، فاریاب او بادغیس کې موږ په تیر 24 او 48 ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په امار کې وینو او موږ که د تیر اونۍ او د اوسنۍ اونۍ ارقام سره مقایسه کو د هفته گذشته ما 6283 واقع داشتیم و د هفته جاری 10024 واقع داریم.
په عین حال کې د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په 14 ولایتونو کې لګول شوي محدودیتونه یې غځولي. په دغو ولایتونو کې ښوونځي، پوهنتونونه، د لامبو حوزونه، ورزشي لوبې او د ودونو سالونونه به بند وي. د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر دغه راز د اکسیجن د کمی د ستونزې په اړه هم نن یو لړ څرګندونې وکړې. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه د لومړۍ او دوهمې په پرتله جدي او د پراختیا په حال کې ده. د امیر روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل په کورونا ویروس د اخته کسانو او له امله د مړینې شمیرې د اندېښنې وړ دي. ښاغلی مجرو وویل چې تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ اخته کوم ناروغ بې اکسیجن نه دی پاتې، خو انتقاد یې وکړ چې په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې د اکسیجن په کارولو کې اسراف کیږي.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در
په کابل کې و خصوصی شرکتونه اکسیجن تولیدوي چې په څلور شو ساعتونو کې 3850 بالونه اکسیجن تولیدوي. له دې بالونو 273 افغان جاپان روغتون ته ورکول کیږي. نور په پرچون ډول خرڅیږي یا احتکار کیږي یا خصوصی روغتونونو باندې خرڅیږي. په خصوصی روغتونونو کې په مصرف کې اسراف کیږي.
خاغلی مجرو ویل د اکسیجن د تولید څلور دستګاوې چې له استرالیا او متحده عربي اماراتو وارد شوي تر سبا به په کابل کې فعال شي او په لغمان او کونړ ولایتونو کې به هم تر دوه ورځو دوه دستګاوې فعال شي. نوموړی وایي په غزنی او دایکنډي کې هم دوه دستګاوې فعال شوي دي. د امیر روغتیا د سرپرست وزیر په خبره په تیره اونۍ کې 6202 اتیا کسان په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي، په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې دا شمېره 10024 تنو ته رسیدلې ده. خاغلی مجرو ویل ټاکل شوی چې یونیسف د نړیوال بانک او د آسیا د پراختیا بانک په مرسته سبا د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې له ترکیه کابل ته راوړي او تر راتلونکو دوه میاشتو یې فعال کړي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو او رسنیو د سار د بنسټ مشر عزت الله اکبری ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د اکسیجن کمښت یو جدي ستونزه ده او په دغه هیواد کې د اکسیجن د تولید له 150 فابریکو 15 غیر فعال دي.
غټ لاملونه یې همدا غدي چې دوی ته برق سیستم سم نه دی او بل هغه ځایونه چې کوم دوی ته ورکول شوي دي د دولتي کسانو د خوا وخت نا وخت دوی ځورول کېږي چې دا یو بشري حق دی د خلکو چې روغتیایي ټولو وسایلو ته باید دوی لاسرسی ولري. ناروغان چې یا واسطه ونه لري او یا پیسې ونه لري دوی ته اکسیجن نه ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او سره صلیب کمیټې ترمنځ د شبې هوکړې پر بنسټ دغه کمیټې ویلي چې په ټول افغانستان کې به په روغتیایي برخو په ځانګړي ډول د اکسیجن چمتو کولو او کرونا واکسین په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې 1303 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 153 مړه شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي د افغانستان د 15 ولایتونو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د چټک ازمایښت په ترڅ کې چې نورو هیوادونو کې هم کیږي معلومه شوه چې 23 تر 23% زده کوونکي او محصلان په دې ویروس اخته دي. د نوموړي په خبره نارسمي شمیرې تر رسمي شمیرو په مراتبو لوړې دي.
به هم پام دې موضوع کې تم کېږو. مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې پر موضوع خبرې وکړې. د خبرونه ته مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي یا ډله ییز مافیا د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګل خان ایوب هم رابللی وو. له ښاغلي ایوب څخه مو په پیل کې وپوښتل چې د دغه درېمې څپې د کورونا وایروس د درېمې څپې د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته څومره معلومات ورکړل شوي دي. هغه وویل
منګه خو تل هڅه کړې ده چې د لکه د تاسو د رادیو د لارې او د نورو نړیوالو رسنیو د لارې نه او د ملي رادیو ټلویزیونونو د لارې نه عامه پوهاوی د هیواد ټولو وګړو ته ورسوو. البته په دې لاره کې خو کومې حالې دلې چې تاسو کړې دي یا مونږه کو دا خو ټول تجربه ده چې لکه په دې اړه باندې کافی پیغامونه خبره شوې دي. همدا اوس که تاسو ګورئ زمونږ دغه مخابراتي شبکې چې دي کله چې دغه تلیفوني اړیکه نیول کیږي د نیول کېدو نه د مخه همدغه پیغامونه او سپارښتنې چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي د هیواد ټولو وګړو ته چې تلیفوني مکالمې کوي هغه ته اورول کیږي. او د دې په څنګ موږ کوښښ کړی دی چې د ټولنې ترننه ووځو، د ټولنې کې د لکه د دیني عالمانو د لارې او یا هم د ټولنې د مخورو مشرانو د لارې نه موږ عامه پوهاوی وګړو ته ورکو. خو له بده مرغه چې زموږ ټولنه کې ناپوهي کچه ډیره زیاته ده. البته موږ خو کوښښ کوو چې د دیني عالمانو د لارې نه هم دغه د خلکو غوږونو ته عامه پوهاوی ورسوو. او زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده او که څه هم په دې ورځو کې خو اوس موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د دریمه څپه ډیره خطرناکه ده. او اوس مهال یعنی زه تاسو ته داسې ویلی شم چې موږ خو په دغه پروګرام کې کار کوو، یعنی په دې ورځو کې د واکسین لپاره چې د دې ناروغۍ د مخنیوي یوه ډیره ګټوره لاره ده خلکو مخه کړې ده. خو له بده مرغه چې زموږ سره په دې اخرو کې د واکسین امکانات پای ته ورسېدل، ختم شو. یعنی اوس خو داسې تمه ده چې سبا انشاءالله یوه بله جوپه د چین د هیواد نه چې موږ سره لکه ژمنه شوې ده هیواد ته راځي. خو اوس مهال خلکو کې هم داسې انګیزه پیدا شوې ده او خلک د واکسین لپاره غوښتنه زیاته شوې ده. خو تر هغه ځایه چې لکه بیا هم هغه سپارښتنې چې موږ د خلکو غوږونو ته رسولي یا د تاسو رسنیو چې زموږ سره مرسته او همکاري کړې ده په ټولنه کې تر ډېره بریده پورې دغه نه مراد کیږي. نو هیله ده چې زموږ هیوادوال او زموږ دغه برخې ته پام وکړي تر څو اوس مهال خو تاسو ته معلومه ده چې په روغتونونو باندې یا په روغتیایي مرکزونو باندې ډېر زیات بیروبار دی او ګڼه ګوڼه ډېره زیاته. ټول زیاتره ناروغان چې دي اوس روغتونونو ته چې راوړل کېږي د ځینې په ډېره خرابه کلینیکي لوحه کې راوړل کېږي. نو اوس مهال البته خلک خو پوه شوي دي چې دا ناروغي خطرناکه ده په خپل ځای باندې. خو بیا هم لکه تاسو ورته اشاره وکړه هغه چې موږ ته مده د تمې سره سم دغه سپارښتنې په ټولنه کې نه پلی کېږي او نه عملي کېږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګلا خان ایوبو
قدرمنه اوریدونکو زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ باید وکړئ او یو له بل دو متر واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچ پلاوی د سولې مذاکرات پر چټکتیا هوکړه کړی ده. دوړ لوري وای په دغه کې تیر شپه یې سره غونډه وکړه او د اجندا پر موضوعاتو هم وغږیدل.
لڅن اسو وګد ځند روسا د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچ پلاوی پر سولې غږیدلې. د دوړ لوري وایان وای په دې غونډه کې د سولې رواني پروسې پر چټکتیا او د مذاکرات د دوام لپاره د اجندا پر موضوعاتو خبري شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنۍ او تاسو ول شوی پیغام کې ویلي
تیر مخام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته تر سره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چرکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په همدې ټکو اعلامیه خبره کړې او دا ناسته یې تایید کړې ده. افغان مرکچی او طالب پلاوی د کوچنی اختر وړاندې سره ناستو او هوکړه یې کړې و چې د سولې خبرې به روانې ساتي. خو له نږدې یوې میاشتې ځنو وروسته یې بلغونډه وکړه. دواړه لوري داسې مهال بیا ځلي خبرو ته سره کینی چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم د سولې خبرو چټکتیا او د یو نوي بهیر پایل غوښته. سیمیت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نوي سفر یو موخه هم دا ښودل شوی چې افغان مرکچی او طالب پلاوی وهڅوي څو د سولې خبرې پیل کړي. تمرا چې خاغلی خلیلزاد لنډ ورځو کې دوه ته ولاړ شي او هلته له دواړو پلاویو سره وګوري. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سویلي اسیا لپاره د نړیوال بانک له مرستیال سره کتلي. د شورا په یو خبر پاڼه کې لیکلي عبدالله عبدالله او هارتویک شفر د افغانستان پر سولې او له دې هیواد سره د نړیوال بانک د مرستو په دوام خبرې کړي. ښاغلي عبدالله افغانستان کې د سولې پایښت او ټینګښت لپاره د نړیوال بانک مرستې مهمې بللي. له سولې وروسته له افغانستان سره پراختیایي او بشري مرستې هغه موضوعات دي چې په وروستیو کې د مرستندویه ادارو د بحث مهم ټکي جوړوي. افغان مرکچی او طالب پلاوی هم داسې مهال سره د خبرو میز ته کینی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپلو تازه څرګندونو کې د ټولو هیوادونو څخه د دې پروسې په ملاتړ او همکارۍ ټینګار کړی. په ورته وخت کې هندوستان ټایمز خبر ورکړی چې هند لومړي ځل لپاره د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو له مشرانو سره اړیکه نیولې. په راپور کې راغلي چې دا اړیکه د هند د امنیتي مسؤلانو لخوا نیول شوې او یوازې پر هغو طالب مشرانو محدوده ده چې ملي فکر ولري او د پاکستان او ایران له نفوذه لرې وي. که څه هم هندوستان ټایمز د دې اړیکې د منځپانګې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. د هندوستان ټایمز دا راپور تر اوسه د کومې رسمي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د سولې پروسې د بریا لپاره هلې ځلې او همکاري وکړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د اساسي بشري حقوقو له بل خبرونه سره یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. د کندوز ولایت یو شمیر فرنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي ابدید لمنځتلو په حال کې دی او ډیر ځایونه هم تاریخي غصب له ګواښ سره مخامخ دي. خو د دوی په وینا تر اوسه حکومت د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې پام وړ اقدام نه دی کړی.
په کندوز ولایت کې یو شمیر فرنګیان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو جایدادونه د سیمې زورواکو لخوا غصب شوی دي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د لمنځتلو لګو اکثر مخامخ دي او دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. لیکوال او شاعر محمد اسماعیل کلیوال په دې اړه ازادي روډیو ته وویل:
بالکل، زه باید دا ووایم چې تاریخي ابدات د یو هیواد او ملت ژوندی تاریخ بلل کیږي او د یو ملت هویت ثابتوي. او کله چې موږ تیر وختونو ته کتنه کوو او یا سیړنه کوو او هغه څه چې موږ ته تیرې شوې زمانه ثابتولی شي، هغه هم د تاریخي ابدات او لرغونی آثار دي. خو کله چې دغه لرغونی ابدات او آثار تخریب کیږي او لمنځه ځي، نو دا په دې معنی ده چې ګواکې زموږ د هیواد تاریخ او زموږ ملي هویت لمنځه ځي.
د کندوز ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین معیار بیا خبرداري ورکوي چې ډیر ژر اړوند دولتي ادارې د دغه ولایت تاریخي ځایونو ته پاملرنه ونه کړي، نو پراتون کې څو کلونه کې به ټولې تاریخي ابدې لمنځه ولاړې شي.
کندوز ولایت یو دغه لرغونو ولایتونو څخه دی چې دلته ډېر تاریخي ځایونه شتون لري او دغه نامنده یو لامل زیاتره دغه لرغونی سیمې د نامعلومو کسانو لخوا کیندل شوې دي، تخریب شوې دي. زمونږ هیله د حکومت نه دغه چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو لمنځه لاړ نه شي.
د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان هم وایي چې د یو شمیر تاریخي سیمو ځمکه د سیمو ایزو زورواکو او د خلکو لخوا غصب شوې دي.
یکی آبادات است که تحت حاکمیت دولت قرار داره، یکی آبادات است که موقعیت او تحت
هغه بده چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي، هلته موږ لاسرسی نه لرو. که هر ډول کیندنې او لاسوهنې پکې کیږي موږ څه نشو کولای. خو هغه بده چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، دلته هم د تاریخي ابدو جایدادونه غصب شوي دي. خو دغه په تیرو څو کلونو کې غصب شوي دي او په دې دوه درې کلونو کې موږ د تاریخي ابدو د ځمکو د غصب مخه نیولې ده.
په کندوز کې نونس لرغونی ابدې ثبت او راجستر دي او دا چې دغه لرغونی سیمې په کوم نمونه یادېږي له ښاغلي قدردان نه یې اورو.
موږ تل نو دي چې د ولایت کندوز از واس قدامت بسیار بیشتر برخوردار است از بالای سار کندوز که بنام کهنه قلعه هم یاد میکنن نام ببریم.
د کندوز لوی عبده د بالا حصار کلا ده چې څه باندې درې زره کاله لرغونی والی لري. همداشان کلا مناره تپه چهل دختران د حاجی شهید جومات د ساقی بای جومات د خواجه مشهد زیارت د امام صاحب روزه د امام صاحب د مهرنگار کلا د جوبین تپه په علی آباد ولسوالۍ کې د قلایزار کلا په قلایزار ولسوالۍ کې د خان آباد ولسوالۍ زړه کلا او د سینورې عبده په دې ولایت کې موجود دي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ رئیس په وینا چې په دې وروستیو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې د امام صاحب روزه بیا رغول شوې او دغه شان د کندز په ښار کې د حاجی شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی دی، لکه پاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز. او سربیره په دې په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځلې د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز په لرغونوالي دلالت کولای شي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هیواد وایي د چین سینوواک واکسینو ښه نتیجه ورکړې او د مړینو کچه یې 95 سلنه راکمه کړې. دغه راز د دغه واکسین په نتیجه کې د روغتونونو د عاجل څارپخونو کې هم بستر کېدل په سلو کې 92 کم شوي دي. په داسې حال کې چې هیوادونه هڅه کوي په چټکۍ سره خپل وګړي د کورونا په وړاندې واکسین کړي، دا د واکسینو د بیلابیلو ډولونو د مؤثریت او اغیزمنتیا په اړه بحثونه هم تاوده دي. د یوروګوای حکومت د خپل عملی تجربه پر بنسټ په معلوماتو کې دا هم ویلي چې د چین د سینوواک واکسین د کرونا د نوو پیښو په مخنیوي کې په سلو کې 12% مؤثر دی. د یوروګوای حکومت وایي د دې معلوماتو لپاره هغه 900,000 کسان چې د سینوواک واکسینو دویم استنه هم ترلاسه کړي و په همدې شمیر له نا واکسین شو وګړو سره پرتله کړي. د یوروګوای د چارواکو همدارنګه موندلی چې د فایزر بایو انټیک واکسین د روغتونونو د عاجل څارپخونو کې د کرونا له کبله بستریدل او مړینې په سلو کې څلور نوي راکمې کړې دي. همدارنګه د کرونا د نوو پیښو په مخنیوي کې مؤثریت تر چینایي سینوواک واکسینو زیات او 88% ښودل شوی. په جنوبي امریکا کې پروت د نړۍ د واړه هیواد تر اوسه پورې د خپل وګړو په سلو کې 250 تنو ته د کرونا ضد واکسینو سینوواک، فایزر، بایو انټیک او یا استرازینکا لږ تر لږه یو ستن ورکړي. د یوروګوای په سلو کې 90 تنه بشپړ واکسین شوي. اسرائیل چې د کرونا ناروغي په ضد د خپل وګړو په واکسینولو کې د نړۍ مخکښ دی، تر دې مخکې ریپورت ورکړی و چې فایزر بایو انټیک واکسین په کرونا د تازه اخته کېدو له کبله د مړینو او بسترېدو په مخنیوي کې تر ټولو مؤثر دی. خو د امریکا په متحده ایالاتو کې داسې ښکاري چې ښایي دا هیواد د خپلو وګړو د واکسین په برخه کې هغه هدف ته چې ولسمشر جو بایدن ټاکلی و ونه شي رسیدلی. ولسمشر بایدن ویلي و چې د جولای تر 3 نیټې به د امریکا په سلو کې 70 لویان د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن ترلاسه کړي. د بایدن لخوا ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره په دې هیواد کې د محل شاوخوا 15.5 میلیونه نا واکسین شوي لویان باید پراتلونکو څلورو اونیو کې لږ تر لږه د واکسینو وستن وکړي. خو دغلته په ورځنۍ توګه د هغه کسانو شمیر چې د کرونا ضد واکسین کوي 400,000 کسانو ته راښکته شوی، په داسې حال کې چې 2 میاشتې مخکې دا شمیر نږدې د ورځې 2 میلیونه تنه و. څېړونکي وایي ګڼ خلک یا له واکسینو ویریږي یا د واکسینو له کولو سره مخالفت لري او یا هم په دې برخه کې له نورو مشکلاتو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
زه نصیب الله مشال نه کابل د کمپنۍ تل محصل چې حکومت کرنټین اعلان کړی دی چې د کابل د 500 کمپنۍ نه د دوه کله لپاره کرنټین شي. نو موږ د نړۍ ورته د خپل روزګار لپاره چې شنو له سوري سیزن کې تقریبا د 20 پولار کرنټین ډیر لګیږي. نو زه نه سم کولای چې راغلم څو شپو کې لاسو د 20 پیډو طرف 20 پیډو بل طرف زه شپې پر لارې کې ډیرېږي او لږ شپې کوه چې دلته مشکلات جنګونه دي. نو زه لازم وروسته وخت شخصي وتا کې ولې مصرف شخصي دي. نو دا غواړم د حکومت څخه د وزارت څخه زمي څخه د خپل شخصي د وزیر څخه د غواړم د مزدورو څخه د ټولو وروسته کله څورنه راځي چې تر ګرای راځي چې موږ سنت مې به شروع کړي ځکه چې موږ سفر پر نه مې باندې پاتې شوی دي. دا درخونه دې د اسوره ترځي یا شل ورځې یا خطر کرنټین نه ټول د څو مې دماغ فوزي. نو زه غواړم د حکومت د خپل صحت وزیر څخه چې موږ به کرنټین لغوه کړي په څو وروسته چې کورونا لر ګرای راځي هغه څه ته دې چې به موږ ته وایي هغه موږ نظر کې ونه مسونه دي او فاصله د موږ نظر کې نه څه مې ټول څنګه به شروع کړي. السلام علیکم.
منګه د لغمان ولایت د مترلام خار د غزدل سړک د الینګار منګه د ماجر پراتیو او د چارواکو نه هیله ده چې موږ دلته ریسي پښتنه وکړي چې د کوم ځای سي کوم ځای ناست دی پرسته خبره راغلې سي ماجر سي ماجر ناست دی مستحق سي مستحق ناست دی د دې ورځ موږ زر ته زره موږ پښتنه وسي او تاسې موږ نږدې نه ساړه نه کوئ او موږ جنګونه راغلي جنګ نه فل حال جنګ روان ده چې موږ مال او خو بس ټول راغتوي دي عوامینو لګېدلي دي خپل سر پاتې موږ راغلي دلته یو دوه درې زره کسان یې دلته پراتې دي چارواکو ته باید دغه موږ خبر زر ته زره ورسوي وسلام
زه دا وایم د ترګا په درایې باندې مکتب وو یو دنه مکتب وو دنه کلینیک را جوړ کړی دا شاوخوا خلک بېخي په تکلیف کې د نوراغانو نه د درایې مشورګار درایې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د ماز دیګر څلور نیمه بجې شوې په موکړې یو ځل بیا د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه ده
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی په دوحه کې د دوړو خو مرکچانو د خبراتورو پر چټکتیا هوکړه کړې ده د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه تیره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکوپټر د تخنیکی ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلی او درې تنه پیلوټان یې وژل شوي دي د اورزګان والی وای امنیتي ځواکونو تیر شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده والی محمد عمر شیرزاد نن آزادی رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ شار په لمنه کې د شهید امرولا پر اډې د هموېس غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي خو د ملي اردو ځواکونو غرګاډي هدف ته تر رسیدو مخکې ویچار کړ له جرمنی څخه 23 تنه استل شوی افغان پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسیدل د جرمنی د ډی پی خبري اژانس تر راپور لمخې دا پناه غوښتونکي په یو چار تر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقه دشمنو اجرات بیرته حاضر هم شي د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي او په هکې د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو په خوانې قومندان ستيفای راتکو ملاډیچ په عمر قید محکوم کړ
او مخکې چې د ازادي رادیو دوونیزو خبرونو ته وار ورسېږي د اساسري بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پام وکړئ سپورتي خبرونه ده
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د هغه افغان لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزینن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې د تکواندو په برخه کې فرزاد منصوري د اتلتیک په رشتہ کې شاه محمود نبرد او کیمیا یوسفی د لامبو وهلو په برخه کې فهیم انوري او د نخوښتلو په برخه کې مهدی شجاعي د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي نوموړي ویل هڅه کیږي چې د سکوهنې په برخه کې هم د افغان لوبغاړي لپاره سپین کارت واخیستل شي خغلی په پلزی خوخي خو ده چې د کډوالو په برخه کې هم درې افغان لوبغاړو د اولمپیک سیالیو ته لاره کړې د جودو په برخه کې نګار شاهین معصومه علي زاده د بایسکل چلونې او عبد الله صدیقی د تکواندو په برخه کې هغه درې افغان لوبغاړي دي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی د اولمپیک ملي کمیټه وایي ټاکل شوی چې د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کوونکي افغان لوبغاړي د کورونا واکسین لتر لاسه کولو ورسته قطر ته د تمریناتو په هدف واستول شي ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله سیالي د روان میلادي کال د جولای په 28مه نیټه د جاپان په ټوکیو ښار کې ترسره شي په پام کې و چې دا سیالي د 2020 کال د جولای له 28مه پایل او د اگست تر اتمی نیټه دوام وکړي خو د کورونا خبرې شوی و به دا پلان ګډوډ کړ او مسابقه یو کال ته وزندول شي د افغانستان د فوتبال فدراسیون وایي چې لشلو کلونو د کم عمر افغان جونو د فوتبال ملي لوبډله تاجکستان ته رسیدلې افغان لوبډله به د مرکزی اسیا په سیالیو کې برخه واخلي د فوتبال فدراسیون وایي چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبه د رواني جون میاشتې په 11مه له ازبکستان سره ترسره کړي د مرکزی اسیا لشلو کلونو د کمومرن جونو د سیالي چې د کورونا له بحران وروسته د لومړي ځل لپاره پیلېږي د افغانستان تر څنګ پکې قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان برخه لري. دا سیالي به د لیگ په بڼه په وو ورځو کې پاتې ورسیږي. بیا د ولور د چې د ترکمنستان لوبډلې په دې سیالي کې د کورونا له امله برخه نه ده اخیستې. او ټاکل شوی چې په کابل کې د ساحلي فوټبال د سیالیو په دوام نن د اردو لوبډله د ولیاسر او اتفاق لوبډله د داوودزی لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې سیالیو یو تنظیمونکی احسان شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې شریفي لوبډلې جوانان همدرد لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ تیر ورځ پیل شوې او څلورویشت ورځې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې چې په دوه ګروپونو کې پر مخ وړل کیږي اته لوبډلو برخه اخیستې ده.